ډیر مننه مصطفی صدیقی اوریدونکو ته زما له خوا سلامته بجې سفې دا خپرونه تر 9 بجو ده پر راپورونه کې اورید چې د کندهار د پنجوي ولسوالۍ د ډله ییزې وژنې کال پوره سو خو د پیښې تورن کس امریکایي پوځي صحي معایناتو ته معرفي سوی دی. افغان چارواکي وایي چې د هند 300 کمپنیو دې ته زړه ښه کړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. نور مسایل وروسته معرفي کېږي. اوس له محمد قسیم سلمل څخه خبرونه اوري.
سلام او سهار په خیر. دا هم تر دمګړې د مهم خبرونو سرټکی. له ادارې فساد سره د مبارزې او څېړنې ګډې کمیټې د کابل بانک د بحران د ځانګړې محکمې وروستۍ پریکړه ناسم وبلله. د سوریې عمده اپوزیسیون ډله نن او سبا په استانبول کې جرګه کېږي څو د یاغیانو لپاره یو موقت حکومت جوړ کړي. او زرګونه کسانو پرون په هنګري کې د دې هېواد په اساسي قانون کې د وروستیو بدلونونو پر ضد مظاهره وکړه. د هم بشپړ خبرونه خو په سر کې د افغانستان څو وروستۍ پیښې. له ادارې فساد سره د مبارزې او څېړنې ګډې کمیټې د کابل بانک د بحران د ځانګړې محکمې وروستۍ پریکړه ناسم وبلله. د دې کمیټې چارواکو پرون په کابل بانک کې د 900 میلیون ډالر اختلاس په اړه د خپل راپور د خپرولو پر مهال وویل چې د محکمې حکم د اختلاس کچې ته په پام سره ډېر کم او تورونه کسانو ته د لوی څارنوالۍ له تهم پاڼې سره سم سزا نه ده ورکړل سوې. له ادارې فساد سره د مبارزې او څېړنې د ګډې کمیټې مشر ډراګو کاس پرون په کابل کې خبر اعلان وویل چې د محکمې له حکم سره غلا شوي پیسې نسي ترلاسه کېدای.
ځانګړې محکمې یوازې د دو تورنو کسانو په اړه پریکړه کړې او په 15 کاله باندې محکوم کړي تر څو پیسې بیرته په لاس راوړي. په دې حکم سره محکمه نشي کولی چې یو ډالر هم بیرته حاصل کړي.
د کابل بانک د بحران ځانګړې محکمې د کابل بانک پخوانی رئیس او مرستیال شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي هر یو په 15 کلونو حبس محکوم کړي وو. د راپورونو له مخې د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د 14 ملکي افغانانو په وژنه تورن امریکایي سرتیری یوې صحي معاینې ته معرفي سوی دی. دا معاینه پرون پیل شوه او ټاکل سوی چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. رویټرز خبري اژانس ته پوځي سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی سوی راپور ورکړی چې له دې معاینې وروسته به معلومه سي چې آیا د امریکا د پوځ بریدګۍ رابرټ بیلز د جنایت د سرته رسولو پر مهال له ذهني پلوه روغ و او که نه، او آیا له صحي پلوه د محکمې وړ دی که څنګه. نه دېرش کلن رابرټ بیلز تورن دی چې تېر کال د مارچ د 12 نیټې په سهار وختي د پنجوایي ولسوالۍ په دوو کلو کې 14 ملکي کسان په دوو حملو کې وژلي او 6 نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالانو د بیلز لپاره چې په افغانستان او عراق کې د 4 جګړو ګډونوال دی د اعدام سزا غواړي او وایي چې نوموړي په همدې قتلونو لاس پورې کړی. بیلز تر اوسه د ځان دفاع نه ده کړې خو تمه ده چې د ده د رواني حالت څرنګوالی به پر ده د حکم په صادرولو کې اساسي ونډه ولري. دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د سوریې عمده اپوزیسیون ډله په استانبول کې غونډه پیلوي چې هدف یې د یاغیانو لپاره د حکومت جوړول دي څو د بشر الاسد رژیم چیلنج کړي. د سوریې د ملي ائتلاف استاذ ویلي چې دغه غونډه به نن او سبا ته جوړیږي چې هدف به یې د یو صدر اعظم غوره کول دي چې دی به یو موقت حکومت تشکیل کړي. دولس کاندیدان د صدر اعظم څوکۍ ته د رسیدو هڅه کوي. په هغوی کې د سوریې د رژیم د کرنې پخوانی وزیر، ځینې سوداګر او نور متخصص کسان شامل دي. د هنګری په پلازمینه بوداپست کې پرون شاوخوا 3000 کسانو په اساسي قانون کې د وروستي بدلونونو پر ضد مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د اروپای ټولنې او د اپوزیسیون ګوندونو بیرغونه او هغه شعارونه لښتول چې د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربانس پکې غندل سوی وو. د هنګری پارلمان د کورنی مخالفت او نړیوالو اندیښنو سره سره د مارچ په 12 نیټه په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب کړل. د نوي بدلونونو لمخې د اساسي قانون د محکمې صلاحیتونه محدود سوي او د قانون ځینې مواد چې قاضیانو په وروستۍ څو میاشتو کې باطل اعلان کړل ترمیم سوي دي. منتقدان وایي چې د صدر اعظم اوربان د ګوند په غوښتنه د بدلونونو په لور زده کړو بې کور وګړو د انتخابات قانون او د کورنۍ پړوند اصولو کې د قیوداتو بایسي. خو اوربان وایي چې د اروپایي ټولنې د قوانینو د نقص په برخه کې د پر ضد هیڅ راز شواهد نسته. د هند پولیسو هغه 15 کسان ولیدل چې د راپورونو له مخې پر یوې سویسی میرمنې په ډله ییز جنسي تیری تورن سوي. یو شپږم مشکوک کس مخکې نیول سوی و. پولیسو وایي چې د دې میرمنې او د هغې د خاوند لپټاپ، کمپیوټر، موبایل ټلیفون او نغدې پیسې چې د جنایتکارانو د جمعې په ورځ په مدیا پردیش ایالت کې پر دوی د حملې پر مهال غلا کړې وه هم ترلاسه کړې. د هند پولیسو وایي چې 9 کلنه سویسی ښځه او خاوند یې د بایسکل ځغلولو په حال کې و چې حمله ورباندې وسوه. د پولیسو چارواکي همداراز وایي چې جنایتکارانو د ښځې خاوند له وهلو ټکولو وروسته کلک وتاړه او پر ښځې جنسي تیری وکړ. د راپورونو له مخې دا میرمن له روغتون څخه وتلې او نوې ډیلي ته لېږل شوې ده. په هند کې دا د جنسي تېري وروستۍ پیښه ده. په 13 دسمبر میاشت کې یوه 23 کلنه محصله وروسته له هغې مړه سوه چې په نوې ډیلي کې ډله ییز جنسي تېری پرې وسو. په سومالیا کې هغه ژورنالیست راخوشي سوی چې د ډله ییز جنسي تېري له یوې قرباني نجلۍ سره د مرکې په خاطر بندي سوی و. د سومالیا سترې محکمې پرون وویل چې پر عبدالعزیز عبدالنور لګول سوي تورونه فسخ سول. 28 کلن عبدالنور له لول الیوسمان سره مرکه چې وایي د امنیتي ځواکونو لخوا پرې جنسي تېری سوی هیڅکله هم خپره نه کړه. دوی دواړه په 13 فبروري میاشت کې د دې جالي کیسې د جوړولو په تور په یو کل حبس محکوم سوي وه. تورنه میرمن له استیناف وروسته د رواني میاشتې په لومړیو کې خوشي سوه، خو د عبدالنور د حبس موده 6 میاشتو ته راکمه سوه. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي دا قضیه د امنیتي ځواکونو لخوا له ښځو سره د پراخ ناوړه جنسي چلند د پټولو یوه هڅه وه. په سومالیا کې تېر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ نوی حکومت واک ته ورسېد. په یو نوی راپور کې ویل شوی چې چین تر برېټانیا مخکې سو او د نړۍ په کچه د وسلو 5 لوی صادرونکي هیواد دی. د سټاکولم د سولې نړیوال څېړنیز انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي پاکستان د چینایي وسلو تر ټولو لوی رانیوونکی دی چې د چین د وسلو 55% صادرات رانیسي. راپور وایي د 2008 او 2012 میلادي کلونو ترمنځ د ورمخکې 5 کلونو په پرتله د چین د وسلو صادرات 122% زیات سوي دي. راپور وایي امریکا لا هم د نړۍ په کچه د وسلو مخکښ صادرونکی ده چې د نړۍ د مارکیټونو 10% او ورپسې روسیه 6% برخه جوړوي. او یو یونانی فوټبالر د یوې لوبې په جریان کې د نازی جرمنانو په دود له سلام کولو وروسته د ټول ژوند لپاره د خپل هیواد په ملي ټیم کې له لوبې کولو بند سو. د شوې ادا له مخې د ای ای کی اتن ټیم د میدان د منځ لوبغاړي ګیورګوس کاتیدیس د شنبه په ورځ مهال د نازیانو په دود سلام وکړ چې یو ګولې واهه. د یونان د فوټبال فدراسیون ویل دا سخت پرونکی عمل د فاشیزم د وحشت ټولو قربانیانو ته سپکاوی و او د دې لوبې ژور سولیز او انساني طبیعت یې زیانمن کړ. 6 کلن کاتیدیس خپل عمل په خطر بخښنه وغوښته، خو وی ویل چې دی د دې حرکت له اهمیت بې خبر و. د زیاته کړه چې د ده هدف د خپل ټیم یو بل غړي ته اشاره وه او بس. ای ای کی او د یونان لیګ له خپلې خوا د جلا بندیزونو په اړه غور کوي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. نن دوشنبه ده، د کب یهوت 23 د مارچ 13 نوی لمریز کال ته د یوازې 2 ورځې پاتې دي. کندهار د پنجوي ولسوالۍ د ډله ییزې وژنې کال پوره سوخه د پیښې تورن کس امریکایي پوځي صحي معایناتو ته معرفي سوی. د پنجوي د پیښې په اړه یو فلم جوړ سوی. دا درته وایي چې د فلم جوړونکي څه ولیدل او څه احساس کړل.
دوی خبرې ما د مور په ژبه باندې واورم، په ما ګرانه پښتو ژبه باندې دا دونه دردونه ما واورېده چې ما باندې په داس باندې تاثیر وکړ.
افغان چارواکي وایي چې د هند 300 لویو کمپنیو دې ته زړه ښه کړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او څېړنې ګډه کمیټه د کابل بانک د بحران د ځانګړې محکمې پریکړه ناسمه بولي. د مالی وزارت وایي په 40 څوکیو یا پوسټونو کې بدلونونه راوستلي. دغه تغیرات په کومو ولایتونو کې راغلي؟ د ژوند پرنګونی کې له یو عریضه لیکونکي سره خبرې شوې.
د عریضو د تحریر ولو موضوع د کمپیوټر لاغه نه پورته ده، ولې چې هغه مشتری چې موږ ته راځي هغه کینی داسې عریضې ته ضرورت لري چې هغه خلاص توګه سره جامع عریضه دولتي مرجع ته ولیکل شي.
دا راپور هم اوري چې امریکا د بي پیلوټ الوتکو بدون زیات کړي. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. تیر کال هم د شپې ورځې وچې د امریکا د پاوز بریدګي رابرت بیلز په پنجوي ولسوالۍ کې د ملکی خلکو پر کورونو برید وکړ او 14 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې ووژل. امریکایي څارنوالانو د بیلز لپاره د اعدام سزا غوښتي، خو محکمې د روغتیايي حالت د معلومولو لپاره د هغې صحي معاینې ته معرفي کړې چې کولی سي د اعدام له سزا یې وژغوري. د پنجوي د قتل عام د قربانیانو کورنیو په هغه مستند فلم کې چې د یوې افغان فلم جوړونکي په هڅو د دې پیښې د تین په مناسبت جوړ شوی وي که بیلز رواني ناروغ وای نو ولي خپل ملګری نه وجل. احمد تکل دغه فلم کتلی.
مشته چرالی په ما کې وختي په شاوراله دغه ما د روري په شاوراله ولا دغه ما پلار راولا کی دغه مامور په بشوا بار را دې ما پلار خونه مختوشتي.
رابرت بیلز تیر کال د مارچ د 11 نیټه په سهار وختي د پنجوي ولسوالۍ په دوه کلیو کې د ملکی خلکو کورونو ته ننوت، شپږ کسان یې ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. هغه وحشت چې د دې وژنو قربانیانو په خپلو سترګو لیدلی د چوپې شپې په نوم د یو مستند فلم موضوع ده چې لیلا احمدزی جوړ کړی او د پنجوي له پیښې یو کال وروسته پر انټرنیټ خپور شوی. چوپا شپا یا سایلنت نایټ د څلرویشت او یا میډیا په نوم د فلمونو جوړولو د سټوډیو لخوا چې په برلین کې ده برابر شوی. په دې فلم کې د هغې شپې وحشت د پیښې د عیني شاهدانو او قربانیانو له ژبې نقل کیږي.
توپنچه په لاس کورڅخه وه، بله داسې دا ضربه را باندې وه، انا مې شهید شوه، خور مې ټپي شوه، زه ټپي شوم.
خبرې نه شي اوس که لکه نوې چې بېرته هغه غم تازه شي. مور مې شهیده شوې ده، ورور مې شهید شوی دی، د ورور کور والا مې شهیده شوې ده، زما کور والا دوه زامن یو وراره څلور لوڼې دا زما شهیدان شوي دي.
د وروستیو راپورونو له مخې د دوو ماشومانو پلار 9 کلن بیلز پرون د محکمې لخوا یوې صحیح معاینې ته معرفي شو، څو معلومه شي چې آیا نوموړی د خلکو د ګڼې وژنې پر مهال د جګړې له وجې په رواني ناروغۍ اخته دی که نه. امریکایي چارواکو له پایله دا احتمال نه و رد کړی چې ښایي بیلز به کومه رواني ناروغي لرله چې نیمه شپه دوه ځلې په وسلو سنبال له خپلې پوځي اډې ووت او د 1400 بېګونه کسانو له وژلو او د ځینو له سوځولو وروسته بیرته ستون شو، او بیا یې حتی خپل یو ملګري سرتیري ته وویل چې همدا اوس یو شمیر کسان ووژل. خو هغه کسان چې لیلا احمدزی په خپل مستند فلم کې خبرې ورسره کړي دا نه مني چې بیلز رواني ناروغ دی.
بیا وایي څنګه دی، بیا وایي دماغ خراب، نیولی نو په قرارګاه کې سړی شوي، نیونی نظامي کار په لاس ورکي، نو نیونی کله داسې اول خپل ملګري ولي نیولی نه ولي په داخله قرارګاه کې ولي نه ولي.
امریکایي څارنوالانو د بیلز لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې، خو د پوځي حقوقي چارو کارپوهان وایي که چېرته له صحیح معاینې وروسته ثابته شي چې د امریکا د پوځ دا بریدګۍ د جګړې له وجې په رواني ناروغۍ اخته دی، ښایي د اعدام سزا ورنه کړل شي. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي دي چې د بیلز صحیح معاینه به د دریو ډاکټرانو لخوا د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې بشپړه شي.
پر اپور کې مو وردل چې د کندهار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې په یو کلی کې د 1400 ملکی وګړو د وژنې د پیښې عیني شاهدانو او قربانیانو د یوې افغاني فلم جوړونکې لیلا احمدزی لخوا په جوړ شوي فلم کې خبرې کړې دي. خو اوس واورئ چې د فلم جوړونکې لیلا احمدزی د خپل فلم په اړه څه وایي. احمد تکل ورسره په مرکه کې د چوپې شپې یا سایلنت نایټ فلم پر بیلابیلو اړخونو خبرې کړې دي. د دې مرکې د اوریدو بلنه درکوم.
اول در ته وای چې د دې فلم د جوړولو فکر څنګه درته پیدا شو؟
هغه ورځ باندې چې دا پیښه وسوه ما په اخبارو تلویزیونو کې ولیده، هغه ورځ باندې ما شروع کړ چې دا پیښه باید معرفي شي خلکو ته او د خلکو له یاده ونه وځي. ما هغه ورځ نه خپل تحقیقات دې باره کې شروع کړ او تقریبا شپږ میاشتې دې باره کې تحقیقات وکړه. ما هغه ورځ ځان سره فکر وکړ چې زه باید هغه خلکو سره وغږیږم او دوی آواز باید نشر شي.
څه وخت لاړې افغانستان ته او د دې فلم د جوړولو عملی چارې مو پیل کړې؟
ما دا کار لږ آرامه شروع کړ. اول مې تحقیقات شروع کړل چې دې باره کې ټول اخبارونه او مجلې او ار خبره چې راوتله ما تعقیب کړه، او یو جورنالیست سره قندهار کې ما اړیکې شروع کړې چې هغه په اول ورځ باندې د پیښې کې وو، او مهم دا اوس یو نفر چې اول ورځ نه هلته وي او دا خلکو سره هم معرفي. د نوم مامون دورانی ده او د قندهار جورنالیست ده.
تاسو د خلک له نږدې وکتل، څه احساس مو درلود په هغه شیبه کې چې تاسو له دوی سره خبرې کولې، له دغو ماشومانو سره چې پیښه یې په سترګو لیدلې وه او د دې پیښې له قربانیانو سره؟
ما اول فکر کاوه ما ته به اسانه وي دا خبرې وکړم، په دې خاطر زه جورنالیسته یم او خلکو سره ډیرو پیښو اړیکې غږیږم. اما هغه اوله ورځ دوهمه ورځ چې دوی ما ولیده، ما ډېر اسانه شپې نه ستار کاوه او ماسک ویلې چې ما ډوډۍ غلطه خوړلې ده. بعد له درېیمه ورځې پوه شوم چې ما باندې دا ډېر تاثیر لري. دوی خبرې ما د مور په ژبه باندې واورم، په ما ګرانه پښتو ژبه باندې دا دونه دردونه ما واورېده چې ما باندې په نس باندې تاثیر وکړ. په رویاتو باندې اول پوه نه شوم چې ما باندې تاثیر کوي.
د دې پېښې ښځینه قربانیانو ته ونه شوای رسېدی؟
متاسفانه دې مسله کې خصوصا کندهار کې ډېر سخت ده چې ښځو ته ورنږدې شو، او دا دېنه معلومېږي زه کولی شم ورنږدې شم، بیا هم عکس یا ویډیو اجازه نشته. پریمانه چې زه خو یو د عکاسي او د ویډیوي ژورنالیست یم، ما ته ډېر مهمه ده چې هم د شاهدانو مخ یا لاس یا یو ستونزه یې وښیم چې نور ته معلومه شي. دا اجازه نه وه ماته تر اوسه پورې.
هغه پیام چې تاسو غواړئ د دې فلم په جوړولو او ښودلو سره دنیا ته یا افغانانو ته ورسوي کوم پیغام دی؟
دا فلم ما په درې ژبو باندې پښتو همداسې ما پرېښوده، ما نه غوښتل چې یو بله ژبه پرې وغږېږي. تر لاندې په انګلیسي او الماني باندې ترجمه سوی ده. ما ته ډېر مهمه ده چې دوی آواز ټولو خلکو غوږ ته ورسیږي، نه تنها افغانستان کې، ټول جهان کې. په دې اړه کې کوشش ما ډېر وکړ چې هم افغانستان کې دوی نشر شي، په دې خاطر چې هلته دوی ډېر کم اورېدل شوي دي.
افغانه فلم جوړونکې لیلا احمدزی وه.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د افغانستان د سترې محکمې یو هیات پرون د کندهار په مرکزی محبس کې له بندیانو سره تر کتنې وروسته ویل چې په دې زندان کې زیات کسان بندیان دي خو دوسیې ورکې دي یا هم ځینې کسان بې ګناه دي. دا چې دغه هیات نورې کومې څرګندونې کړي، محمد صادق رښتینی به راته وویل چې دغه شاره سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. رښتینی صاحب، اول خو مو سهار په خیر. بیا دا راته وویل چې دې هیات نورې کومې خبرې او څرګندونې کړي.
ایحت د دې کسان چې لکه تاسو ویل زندانیان بې ګناه بولي او د نور زندانانو په اړه وایي چې دوسیې ورکې شوي، په مجموع کې د ایحت انتقاد پر ټول زندان دی. د پلاوي مشر او د سترې محکمې د څار او تطبیق د څانګې مشر سید مراد شریفي تېره ورځ وویل چې په زندان کې چې کوم وضعیت اوس روان دی، دا دوی ته د نورو د افغانستان د نورو سیمو د زندانونو په پرتله د منلو وړ نه دي. په دې تړاو تېره ورځ شاوخوا 40 تنه سیاسي او جنایي بندیان هم آزاد شول. دوی وویل چې دغه ټول 40 بندیان هغه کسان وو چې دوسیې نه درلودې او یا د بند موده ډېر وختي فرصي وه. د دوی انتقاد په مجموع کې پر عدلیه او قضایي ارګانونه دي چې وایي په دې برخه کې تر ډېره بې غوري کوي. خپل هغه 40 کسان چې تېره ورځ آزاد شول مول دوی سره خبرې وکړې، دوی هم دا ویل چې بې ګناه بندیان شوي دي او یا دوسیې ځنډول شوي دي او ډېر وختي لا د بند موده پوره شوې ده. خو د هغه او د خپل د بندیانو د دغه خبرې په ارتباط مو د کندهار د سرپزی د زندان د مسول غلام فاروق سره هم خبرې وکړې. د ویل د په مجموع کې دا څرګندونې رد کړلې. د ویل چې د هر بندي دوسیه د دوی سره ستا او کچیرې هغه شمېره ورکول شي دوسیه ورته پیدا کولی شي.
له 2003 میلادي کال راهیسې د کندهار مرکزي زندان دوه وری مات شوی او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلي دي. بندیانو هغه وخت هم د زندان له ناسمې وضع څخه شکایت کاوه او چارواکو په هغه وخت کې هم ژمنه وکړه چې د زندان وضع به سمي. تر هغه وخت وروسته څه بدلون راغی د زندان په وضعیت کې؟
تر دې وروسته څو ځله د ولسي جرګې ختم دلته د زندان څخه لیدنه کړې. دوی هم دغه د بندیانو شکایتونه اورېدلي، بیا د مطبوعاتو سره په دې ارتباط څرګندونې کړې دي. او دوه ځله په دغه دوران کې دغه نیټه چې تاسو یاده کړه، تر 2003 راوروسته دوه ځله په خپله بندیانو د دغه ستونزو په ارتباط اتصاب هم کړی دي. څومره چې مخکې دغه ډول یو اتصاب وسو چې بیا د کندهار د دیني عالمانو په مرسته پای ته ورسېدي. وروستۍ د دغه ایحت وروستۍ څرګندونې ته په کتو سره ویلی چې لا هم ستونزې پر ځای پاتې.
وموردل چې د سترې محکمې یو هیئت ویلي چې د کندهار په مرکزی محبس کې زیات کسان له دوسیو پرته بندیان دي یا هم بیګونه دي. بلخوا په ننګرهار کې بندیان شکایت کوي چې د زندانونو وضعیت سم نه دی او هلته هم ګڼ کسان له جرم پرته یا هم په کم جرم په اوږدمهاله بند محکوم شوي دي. شاه محمود شینواری له جلال آباد د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. شینواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر. درته وایي چې د ننګرهار په زندانونو کې عمده ستونزه څه ده؟
ډېر زیات مننه سلیم احمد صالح، تاسو هم سهار په خیر او ټول اوریدونکو ته. وروسته لکه څنګه چې کندهار څخه زموږ همکار وکړلې، ننګرهار ته هم د سترې محکمې لخوا نه یو پلاوی راغلی و. دلته هم د زندانیانو زیاته برخه زندانیانو چې له یوې ښځې څخه سر ټکولو، هغه دا و چې په وخت سره د دوی دوسیې نه څېړل کېږي او همداسې بې سرنوشته په بند کې پاتې دي. د همدغه پلاوي د راتګ یوازینۍ موخه هم همدغه وه چې دلته زندانیانو سره وګوري او د دوی دغه دوسیې وچړي. دوی په څو مواردو کې غوښتل چې زندانیانو دوسیې وچړي. یو هغه کسان چې ابتدایي محکمې ورته یو میاشت یا یو کال قید ورکړی دی، ولې بیا هم هغه د ابتدایي محکمې هغه ټاکلې موده پوره کړې ده خو دویمه محکمې نه ده شوې، بیا هم دوی په زندان کې پاتې دي. دغه هیئت راتګ همدغه و چې بیا دغه زندانیان خوش شي. دې سره خوا کې ځینې بندیان چې هغوی وقت پوره شوی دی، ټاکلې مودې پوره شوې ده، ولې بیا هم هغوی منې نغدي جریمه پاتې ده او دوی وس نه لري چې هغه نغدي جریمه پوره کړي. نو زیاتره زندانیان چې وو چې هغه په زندان کې پاتې وو، دغه د خوش کولو مورد هم دغه پلاوي صلاحیت چې بیا دغه زندانیان خوشي کړي. خو په ټوله کې دغه زندانیانو دغه پلاوي چې دی یوازې درې تنه د زندانیان پیدا کړي چې په د هغوی وخت پوره شوی و، بیا هم په زندان کې پاتې وو. یا ځینې کسان وو چې د هغوی نغدي جریمې له امله هلته په زندان کې پاتې وو، نه دي خوشي شوي.
بله، شنوره صاحب، په ننګرهار کې د نورو ولایتونو په نسبت د بندیانو د احتجاج راپورونه کم ورکول کیږي. داسې مرجع هلته شته چې دغه بندیان وکولی سي وخت نا وخت خپل شکایتونه ورورسوي؟
هو د دې په دغه زمينه مسایل شوي دا چې شکایتونه یې خپل غږ پورته کړي. زندانیان سره موږ وغږېدل، دوی ویل چې موږ نور هېڅ کومه ستونزه نه لرو، یوازې دغه دوسیو څېړل یو ستر مشکل دی چې دوی په بې سرنوشته په زندان کې پاتې دي. نو په دې سره خوا کې د ښځینه برخې ته هم موږ ورغلو، د هغوی سره مو مرکې وکړلې. د ښځینه محبس په ډله کې یو تن چې شیرین ګل نومېدله، د کابل څخه ننګرهار انتقال کړې وه. یوازې دوی ویل چې دې زندان کې دوی سره سم چلند نه کېږي او ځورول کېږي. وایي چې دلته موږ په ننګرهار کې څوک هم لرو نه. دغه کابل نه چې کوم هیئت راغلی، له دوی څخه هم غوښتنه وکړه چې بېرته دوی باید مرکز ته تبدیل شي، هماته مرکزي زندان ته باید وشي. البته دغه باید یادونه وکړم چې دغه شیرین ګل هغه میرمن ده چې د شپېتو تنو کسانو د قتل په تور باندې نیول شوې ده.
بله، شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې او د زندانونو پر وضعیت را سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغان چارواکي وایي چې د هند اتلسو لویو کمپنیو د تزړه شکړې چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر د هیواد اوسنی شرایط د پانګونې لپاره مناسب وبلل او هیله یې وښوده چې د بهرنۍ پانګونې په وسیله به افغانستان له د ثبات او پرمختګ خواته ولاړ سي. تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې د هیواد د راتلونکي اقتصادي وضعیت په اړه د افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، افغان چارواکي وایي چې هند غواړي د کانونو، کرنې، انرژي او زیربنا په برخه کې د پام وړ پانګونه وکړي. د هند صنعتي کنفدراسیون د 13 کمپنیو مسؤلینو د یکشنبې په ماښام د افغانستان له سکتوري وزیرانو سره یوه غونډه درلوده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د ډېرېدو ژمنې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انورالحق احدي د هیواد اوسني شرایط د پنګونې لپاره مناسب وبلل او له هندي سوداګرو یو غوښتل چې د افغانانو د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه وکړي.
په افغانستان کې د پنګونې وضعیت ډیر ښه دی. موږ د سوداګرو د اندیشنو د لړ کولو لپاره ګړندۍ هڅه کوو. موږ ځینې سکتورونه مشخص کړي چې د پنګونې او سوداګرۍ فرصتونه ډیر ښه پکې مساعد دي. د افغانستان د پنګونې پیاوړتیا به د اقتصادي پرمختګ ترڅنګ د هیواد د نیکمرغۍ او سولې سبب هم شي. هیله لرو چې تاسو په افغانستان کې پنګونه وکړئ. او زموږ اقتصاد ته وده ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر قربان حقجو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د هند صنعتي کنفدراسیون دغه سوداګر د افغانستان د اقتصادي وضعیت د کتلو لپاره کابل ته راغلي او پانګونې ته یې زړه ښه کړی دی. په کابل کې د هند سفیر ګاتم موکفیدیا وایي چې په دې وروستیو کې د خپل هیواد ډېرې پانګونې افغانستان ته راجلب کړي او خپلې هڅې به همداسې ګړندۍ وساتي. موکفیدیا چې د یکشنبې په ماښام د افغانستان د سکتوري وزیرانو او سوداګرو په وړاندې خبرې کولې وویل افغانستان ته به د انتقال په لسیزه کې ډېر پام وکړي.
له دوو کلونو راهیسې موږ هڅې کوو چې د هند سوداګرۍ افغانستان ته راجلب کړو. د افغانستان د انتقال په موده کې زموږ د ستراتیژۍ اصلي برخه دا ده چې دلته سوداګرۍ او پانګونې ته پیاوړتیا ورکړو. دا د اقتصادي ثبات تر څنګ سیاسي ثبات هم راولي. هر هغه څه چې افغانستان په خپلو پښو دروي، هند د افغانانو په څیر ورسره علاقمندي لري.
هند له دې وړاندې هم له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې درلودې او د حاجیګک د اوسپنې کان د استخراج قرارداد هم لاسلیک کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې هم تیر میلادي کال د هند له صنعتي کنفدراسیون سره د سوداګرۍ او اقتصاد تفاهمنامه تمدید کړه او دواړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د سوداګرۍ چارې به تر خپل منځه جاري ساتي.
او سم رضوان مراد نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی کرزی د دې لپاره چې ځان خپلواک وښيي زیات خطرونه پر ځان مني. ورځپاڼه لیکي حامد کرزی د 2009 کال د انتخاباتو پر مهال د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې چې یو وخت په اړه هیڅ پوښتنه موجوده نه وه د پهلوانۍ له یوې سیالۍ سره مقایسه کړې او هیله څرګنده کړه چې دی به پکې ګټونکی شي. خود مقاله د لیکونکي په وینا اوس چې بیا د افغانستان د ولسمشر انتخابات رانږدې شوي دي وضعیت بدل شوی او ولسمشر کرزی بل لار غوره کړې ده. واشنگتن پوسټ کې د افغانستان د ولسمشر وروستیو او پرله پسې څرګندونو امریکایي چارواکي ناراحته کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر کرزی وروستۍ څرګندونې د جمهور رئیس بارک اوباما په سیاسي اهدافو کې چې غواړي په اسانۍ سره د افغانستان جګړه پای ته ورسوي یو ډول مداخله ګڼل کیږي. واشنگتن پوسټ د باګرام زندان د سپارلو او له میدان وردګ څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه د ولسمشر کرزی وروستیو اعلامیو ته په اشاره لیکي حامد کرزی په دې څرګندونو سره غواړي خپل ولس ته وښيي چې هغه یو لاسپوڅ یا مشر نه دی، په خپلو کړنو کې خپلواک دی او د افغانستان ملي حاکمیت ته زیات پام کوي. دا مطلب د لیکونکي په وینا د افغانستان ولسمشر دې اعمالو په افغانستان کې دننه د سیاسي شخصیتونو اعتراضونه پارولې دي. دوی وایي دا ډول څرګندونې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکو باندې فشار راوړي او دا د افغانستان په ګټه نه دي. خو ورځپاڼه د ځینو کتونکو په حواله بیا لیکي چې ښایي د ولسمشر کرزی دا څرګندونې یو شمېر نورو مسئلو پورې تړاو ولري. واشنگتن پوسټ زیاتوي له دې وړاندې ولسمشر کرزی توانېدلی چې پر امریکا خپله هره غوښتنه ومني او همدې کار نوموړي ته انرژي ورکړي چې له واشنگتن څخه نورې غوښتنې هم وکړي او تمه لري چې دا به هم ومنل شي. انډیپندنت بیا د افغانستان د کلتوري میراث په اړه مقاله خپره کړې چې وایي له خطر سره مخامخ دی. ورځپاڼه د مس عینک کان د استخراج موضوع اخیستې او لیکي چې د دې کان د استخراج چارې په سیمه کې 5000 کلن لرغونی میراث ته زیان اړوي. د ورځپاڼې په وینا د مس عینک د سطحي کیندنو په نتیجه کې د بودا یو څو متریزه مجسمه، سکې او نور لرغوني آثار چې زرګونه کاله پخواني دي ترلاسه شوي دي. انډیپندنت لیکي په بامیانو کې د بودا د مجسمې په ړنګېدو ټولو عکس العمل خود، خو په لوګر کې داسې کار ترسره کیږي چې د افغانستان کلتوري میراث ته ښایي لوی زیان واړوي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان لرغونی او تاریخي میراث دا ځل د اقتصادي عاید قرباني کیږي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې د سمندر په پورې غاړي هیوادونو کې د بې پیلوټ الوتکو حملې زیاتې کړې او دا مسله تر اوسه پټه ساتل شوې وه، د لومړي ځل لپاره د دې الوتکو د کارولو د څرنګوالي پر نړیوالو طرزالعملونو د نفوذ ښکاره هڅې پیل کړې. د رویټرز په حواله جزئیات له فرشتې جلالزی څخه خبرې.
د امریکا متحده ایالات لومړی هیواد و چې په نیویارک او واشنگتن د سپتمبر د 18 نیټې تر حملو وروسته یې پر بهرنیو هیوادونو کې د تروریستانو د ځپلو لپاره په مزایلو د سنبال بې پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستل پیل کړل، خو اوس یو شمېر نور هېوادونه هم د دغې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستلو لپاره فعالیت کوي. چین د روان کال د نومبر په میاشت کې د هوایي پوځي تمرینونو په ترڅ کې د بې پیلوټه الوتکو له ټکنالوژۍ سره خپله علاقه څرګنده کړه. رویټرز اژانس د چین د یوې دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز په حواله لیکلي چې چینایي چارواکو غوښتل چې د بې پیلوټه الوتکو د حملې لومړۍ ازموینه پر هغه سړي وکړي چې په 2011 کال کې د 1300 چینایي ماڼوګانو په وژلو تورن شوی و. خو د همدې سرچینې په حواله وروسته چینایي چارواکي له خپل دې پلانه پښیمانه سول او د تورن د وژلو پر ځای هغه ته د محاکمې د چانس ورکولو پریکړه وکړه. تومی ویتور چې د روان میلادي میاشتې تر پیله د سپینې ماڼۍ ویاندو پر دې مسله د رویټرز اژانس ته ویلي، خلک دا پوښتنه کوي چې که روسیه او چین دغه ټکنالوژي ترلاسه کړي نو څه به وشي. خو ولسمشر له دې اندېښنو څخه خبر دی او غواړي چې له دې وسیلې د کار اخیستلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې لپاره طرزالعمل یا اصول رامنځته کړي. خو دا نه ده څرګنده شوې چې د امریکا متحده ایالات به د بی پلوټ الوتکو د عملیاتو د کنټرول لپاره څه ډول اصول رامنځته کوي او په دې برخه کې د نړیوالو قوانینو لپاره به څه وړاندیزونه لري.
د دې سره په افغانستان کې د سهار 8:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سولمال څخه ورو.
له اداري فساد سره د مبارزې او څېړنې ګډې کمیټې د کابل بانک د بحران د ځنګړې محکمې وروستۍ پریکړه ناسمه بللې. د دې کمیټې چارواکو پرون په کابل بانک کې د 900 میلیونه ډالر اختلاس په اړه د خپل راپور د خپرېدو پر مهال وویل چې د محکمې حکم د اختلاس کچې ته په پام سره ډېر کم او تورن کسان ته د لوی څارنوالۍ له اتهام پاڼې سره سم سزا نه ده ورکړل سوې. د راپورونو له مخې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکي افغانانو په وژنه تورن امریکایي سرتیری یوې صحیح معاینه ته معرفي سوی. دا معاینه پرون پیل سوه او ټاکل سوی چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به دوام وکړي. د سوریې عمده اپوزیسیون ډله په استانبول کې غونډه پیلوي چې هدف یې د یاغیانو لپاره د حکومت جوړول دي څو د بشار الاسد رژیم چیلنج کړي. د هنګری په پلازمینه بوداپست کې پرون شاوخوا 3000 کسانو په اساسي قانون کې د روسي بدلونونو پر ضد مظاهره وکړه. د هنګری پارلمان د کورونی مخالفت او نړیوال اندېښنو سره سره د مارچ په 11 نیټه په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب کړل. د هند پولیسو هغه 15 کسان ویل دي چې د راپورونو له مخې پر یوې سویسی میرمنې په ډلیز ایجنسی تیری تورن سوي. په هند کې دا د ایجنسی تیری وروستۍ پیښه ده. او په یو نوی راپور کې ویل شوی چې چین تر برېټانیا مخکې سو او د نړۍ په کچه د وسلو پنځم لوی صادرونکی هیواد دی. د سکولم د سولې نړیوال څېړنیز انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي پاکستان د چینایي وسلو تر ټولو لوی رانیونکی دی چې د چین د وسلو 55% صادرات رانیسي.
لکه څنګه چې مو د افغانستان په اړه په لنډو خبرونو کې وویل، په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او څېړنې ګډه کمیټه د کابل بانک د بحران د ځنګړې محکمې پریکړه ناسمه بولي. د دې کمیټې مسؤلینو د یکشنبې پر ورځ د کابل بانک د بحران په اړه د څېړنیز راپور د خپرولو پر وخت وویل ځنګړې محکمې تورنو کسانو ته د لوی څارنوالۍ له اتهام پاڼې سره سمه سزا نه ده ورکړې. جزئیات له معصوم میوند څخه اوري.
له اداري فساد سره د مبارزې او څېړنې ګټه او خپلواکه کمیټه د کابل بانک په اړه د ځنګړې محکمې پر وروستي پریکړې انتقاد کوي او د دې بانک په پیښه کې تورنو کسانو ته د سخت سزا غوښتونکې ده. د کابل بانک د بحران په اړه ځنګړې محکمې د کابل بانک پخوانی رئیس او مرستیال شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی په 15 کال بند او 19 نور کسان یې له 16 تر 24 کلونو په بند محکوم کړل. د دې کمیټې رئیس درګو کاس د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د ځنګړې محکمې حکم داسې نه دی چې له بانک څخه استل سی پی سی بیرته په حاصل سی.
ځنګړی محکمې یوازې د دو تورنو کسانو په اړه پریکړه کړې او په 15 کال باندې محکوم کړي ترڅو پیسې بیرته په لاس راوړي. په دې حکم سره محکمه نشي کولای چې یو ډالر هم بیرته حاصل کړي.
شاغلی درګو کاس هم درازو وویل چې د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال دورونو محمود کرزی او حسین فهیم په ګډون باید له ټولو هغو کسانو پوښتنه وسی چې له کابل بانک څخه په غیر قانوني توګه پیسې ایستلې وي. د کمیټې تر دې مخکې لسو حکومتي ادارو ته د کابل بانک د بانکي سیستم د غشتلتیا او د دې بانک د وړل څو پیسو د بیرته لاسته راوړلو لپاره 48 سپارښتنې کړې وي او دوی میاشتې وخت یې ورکړی و چې ځواب ورکړي. دا کمیټه وایي تر اوسه ورته د افغانستان بانک او مالی وزارت په ګډون 15 ادارو ځواب ورکړی دی. له اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې د ګډې کمیټې مسؤلین وایي د کابل بانک بحران په دې هیواد کې د خپل ډول لومړنی اقتصادي ناورین دی چې محکمې د څېړنو پوره تجربه نه لري. تر دې مخکې د افغانستان لوی څارنوالي ویلي چې د کابل بانک په بحران کې د ښکېلو کسانو په اړه د ځانګړې محکمې حکم ورته د منلو وړ نه دی. د لوی څارنوالي ویاند تیر پنجشنبې پر د ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډېر ژر دغه دوسیه د استیناف محکمې ته وړاندې کوي، خو د کابل بانک د بحران د څېړنې د ځانګړې محکمې رئیس شمس الرحمن شمس ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه عادلانه ده.
محکمه ټول اړخونه څېړلې او هغه تورونه چې پر تورنو کسانو وو څېړل شوي دي. محکمه د قانون له مخې عدالت په ښه ډول عملي کړی دی. دا چې تعقیبېږي او کنه دا په قضا پورې اړه نه لري. قضا خپل حکم ورکوي. د محکمې د حکم د عملي کولو صلاحیت د اجرایه قوې او څارنوالۍ کار دی چې عملي کولی شي او کنه.
له اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې ګډه کمیټه وایي له کابل بانک څخه د 900 میلیونو ډالرو ایستل سوو پیسو له جملې څخه تر اوسه 110 میلیونو ډالر په نغدي ډول او 190 میلیونه هم د کورونو او ځایونو د خرڅولو له لارې حاصل شوي. خو دغه کمیټه ټینګار کوي چې باید د دې بانک ټولې پیسې بیرته واخیستل شي او تورونو کسانو ته له قانون سره سمه جزا ورکول شي. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
صبر الله صدیقی لیکي د کانکور پازموینه کې ډیره درغلي شوې ده، دغه ازموینه دی بیا واخیستل شي. د عبدالسمد پرموریدونکو هم برته مسلې ته اشاره کړې. لیکلي د سږ کال د کانکور پازموینه کې په پراخ ډول درغلي شوې ده. بلوریدونکو چې نوم یې هیر شوی لیکلي په پکتیا کې د ټرافیکي پیښو له کبله زیاتو خلکو ته مرګ ژوبل اوري. افغان دولت دې د موټر چلوونکو د خپل سرایو مخه ونیسي. بختیار سلیمان خیل له کابل لیکي د ولسمشر کرزي د دې پریکړې هرکلی کوي چې ویل دي د ټولو زندانونو مسؤلیت دې له بهرنیو ځواکونو افغان لورې ته وسپارل شي. صدیق الله حلیمی له پکتیا څخه لیکي د پکتیا سړکونه خراب او کندو کپړ دي. چارواکي دې زمونږ د سړکونو غم وخوري. او وردګ سبا له میدان وردګ نه لیکي په دورانی لیسه کې داسې ښوونکي شته چې سویه یې ټیټه ده او هیله ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي راولېږل شي.
دا واسطه سوزنی پیغامونه. د افغانستان د مالی وزارت اعلان وکړ چې د دې وزارت په بیلابیلو څلور دیرشو پوسټونو کې مهم بدلونونه راوستلي دي. د مالی وزارت چارواکي وایي په دغو پوسټونو کې د عوایدو او د ګمرکاتو د مرستیال چوکي هم شامل ده. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د مالی وزارت له ویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې. په پیل کې د دغو پوسټونو په اړه چې اوس بدلون پکې راغلی ورڅخه پوښتنه کړې ده.
د رئیس صاحب جمهور د فرمان په اساس او همدارنګه د مالی وزارت د لزومدي په اساس د مالی وزارت څلور دیش پوسټونه چې د عوایدو ګمرکاتو د مهمیت پوزیشن دی، د ګمرکاتو د عمومي ریاست پوزیشن یا پوسټ دی، د عوایدو عمومي ریاست پوسټ دی، د املاکو پوسټ دی، همدارنګه د نور مستوفیتونو پوزیشن نه دی، دا د بدل شوي دي. همدارنګه دا چې څوک یا کوم رئیس په کور کې نوی شوی یا بل چیرته په کوم ځای کې
توحیدی صاحب، تر ډیره پورې دغه څلور دیش پوسټونه چې اوس تغیرات پکې راغلي دي دا تر ډیره پورې یوازې په کابل کې دي او که د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دي؟
دا د افغانستان په سطحه دی، یوازې په کابل کې نه دی. البته د کابل د عوایدو او ګمرکاتو په مهمیت کې څو پوزیشن نه دي. همدارنګه په ننګرهار کې دی، په کندهار کې دی، په مزار شریف کې دی، په ټول ولایت کې دی. دا تقریبا څلور دېرش پوسټونه او په راتلونکي کې به نور پوزیشنونه هم شاید بدل ځای بدل شي. همدارنګه داسې اټکل هم کېږي چې نوي پوزیشنو ته چې څوک ګمارل کېږي شاید هم هغوی ته د تعلیف مراسم وځي.
توحیدی صاحب، ډېر کله په رپورټونو کې ویل کېږي چې د افغانستان په ګمرکاتو په ادارو کې د فساد خبر نور کول کیږي یا رپورټونه ور کول کیږي. دغه کسان چې اوس په پوسټونو کې تغییر رالی یا له دغه چوکۍ څخه ایستل، تر ډیره پورې د دوی د استقیدلو یا د چوکۍ د تغییر علت څه دی؟
د دې لپاره چې موږ وکولای شو تر دې لا مؤثریت په خپل کار کې راولو او وکولای شو چې د نوي منیجمنت سره یو نوي فضا رامنځته کړو، تر څو وکولای شو تر ډیره لا نور هم دا نه وایو چې دا تیر د موږ رئیس صاحب په دې برخه کې ښکېلي نه خیر هغوی هم خپل ورسې پورې خپل حدا کړی دی.
کله به دوه چوکۍ ته نوي کسان بیرته تاسو معرفي کوي او دغه کسان به د کوم وړتیا ول مخې دلته په دند ګمارل کیږي؟
دا هغه وکیل لري چې مسلکي کسان به وي، همدارنګه مسلکي پوزیشنونه او مسلک کې به اړوند کسان وي. همدارنګه دا به دی ډیر زر ترې لا تر چاشم به پوره ده پوره مګنی کسان دغه نوې دمت ورمرشي کو.
د افغانستان د مالیه وزارت ویان وحید الله توحیدی و دغه وزارت اعلان کړی چې په بیلابیلو څلور دیر شو مهمو پوسټونو کې بدلونونه راوستل دي. د همدې خبرونې په جریان کې د ورکو ایزنو د لټي پروګرام هم اوریدلی سي. خو تر هغه مخکې د ژوند رنګونه چې په دې برخه کې د یو عریضه لیکونکي سره خبرې پکې کړې دي.
د ژوند رنګونه
قدرمن اوریدون کو د کابل ولایت ل غربی دروازې سره تقریبا یو 25 عریضه نویسان یا عریضه لیکون کې کاروبار کوي. په دغه کې یو محمد کبیر خان دی. محمد کبیر خان درته وایي چې لکل رئیس د عریضه لیکې څنګه د عریضو کاروبار د گزاره کی.
زه په خپل په ابتدا کې د فائدامه وزارت مامور ما او رسل غنه زه په تنخیصاتو کې راغلم. نو بیا د عریضه نویسی کار مې نیو د عریضه نویسی کار تقریبا لاس 15 کال کیږي زه دا کار موږ کوو.
عریضو کاروبار له کمپیوټر سره هیڅ تغیر نه دا کړی. تاسو چې ما مخکې ولیدې قلم باندې ملکلا عریضه هم داسې چاپی پانی دي.
د عریضو د تحریر ولو موضوع د کمپیوټر لاغه نه پورته ده. ولې سه هغه مشتری چې موږ ته راځي هغه کینی هغه عریضه ته د عریضه ته ضرورت لري چې هغه خلاص توګه سره جامع عریضه دولتي مرجع ته ولیکل شي. په دې کمپیوټر زمينه نه د مسايده ولده سره غاړه ته ناسيو دا ما سره ناسي موږ په دې یخ کې ناسيو. عریضه نویس
تاسو خو مختلف کسانو ته عریضه لیکي فرزن حقوقي مسایل جزایی مسایل دغه سي درخواستونه یې بلی بلی
په ابتدا کې چې ما عریضه نویسی شروع کړل که د سي اومه لکه سي یو نفر اول سن فوایي بیا دوم سن ته کامیابیږي بیا دریم ها 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 بل اخره ما سري پکې اخلي. نو موږ اوس فضل خدای دا هغه خپل مسله کې د امزان رسوالای دا کولای شي یو مرجع ته دیو نفر مشکل ورسو او دا ډیر مشکل کار ده. نو هر څوک نشي کولای چې عریضه نویسی وکړي چې تر وی فادي مرزي ونه لري.
داسې وخت هم کله سوې ده چې یو چا درته ویلي او ته په دې نه بریالی سوې چې عریضه ورته ولیکې.
ولا اکثر مواردو کې چې هغه ایجاب دي قضا دي ماده کوي چې دغه ماده د دیوان جزا یا د امنیت عامه یا د مدني محکمې یا د احوال شخصي محکمې په قانونو کې دغه ماده ده شی ویل دي. چې موږ هغه قانونونه نه دی لوسیلي نو په لحاظ به هغه چې مشتریانو ته وایي ستاسو راجه او کی دار الوکالته قاضی صاحبانو غو ته عریضه
تاسو معمولا کوم عریضه لیکه
زیاتره عریضه دي حقوقي عریضه دي چې د خلکو جایدادونه غصبيږي د تعرض عریضه دي مثلا سوق وهل کیږي تعرض مالکانه کی یو نفر د غلا عریضه مثلا کور وهل کیږي د تهدید عریضه چې مثلا کسان نو پیسې دار سره یا ورورجان او غ تهدیدې غوړي چې پیسې لاس تر وړي د مواردو کې د تذکرو په مواردو کې د پاسپورتو په مواردو کې د وسیقو په مواردو کې زمنه نکاح خطو په مواردو کې
یو عریضه په څول کې
عریضه تقریبا په دغه نظر په مضمون باندې دي شپېتر په یاره په 150 غانه
کوم دي چې شپېتر په
شپېتر حقوقي عریضه
شلو درس کوم دي
شلو درس د تذکرو عریضه دي راپور فوت دی نفر تیری هغه عریضه شلو درس غانه
دی ورځ څومره کار کوي
300 درنیم 100 تر 300 غانه پورې
کابل په کار کې په څونی عریضه نویسانی
راوی به یو نیم سال 200 کسانه.
تا بهیر کبه په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی راځي بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو داغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو که تاسو خپل ورکوښو عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي. د دې په څنګه دا څه کولای شي چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې نه ازادي رادیو ته اس ام اس راولېږي او خپل ورکښوي عزیز ولټوي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې ټلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورکښوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی د دې په څنګه ډیر راست تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګرانو دوستانو ډیر به مونږ زندو راځي چې دغه د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام په ازادي رادیو کې یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000223481. یو ری بیا وایم 0000223481. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000224211211415. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخه په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګست. د پروګرام په پایل کې به تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو کړو په کومو کې چې د زینو ورکوښو عزیزانو په اړه معلوماتي. اول به هغه یو ټلیفوني پیغام تاسو ته دروورو کوم چې یو ورور له وروزګان مونږ ته را لېږلې. خپل نوم یې نه دا اخیستی خو ویلې دي چې د چورې په ولسوالۍ کې له ده سره یو شخص ده په نامه د عبیدالله. که خپل خپلوان عبیدالله جان غواړي نو دغه محترم ورور ته دې ټلیفون وکړي. راځئ چې د دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام واورو.
دا پیغام دی د روزګار ولایت د چورې ولسوالۍ څخه نه کړی د 15 کال کېږي د عبیدالله په نامه ما سره دې کولای دي چې ما په دغه لمبر ځان راوړم چې زه دغه نه پر لاس وکړم. وسلام څه پر اویا څلور دوه نه اته دوه یو صفر دغه ما پیغام دی ازادي راډیو ته نشر شي.
گرانو اوریدونکو محترمو دوستانو اوس به تاسو ته هغه یو ټلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې د لوګر له ولایته موږ ته یو ورور را لېږلی دی او ویلی دی چې یو چا په ازادي راډیو کې داسې ټلیفوني پیغام خپور کړی چې د عبدالله په هکله معلومات لري. ګرانو وروره اول به د تا ټلیفوني پیغام واورو ورپسې به درته هغه ټلیفوني پیغام خپور کړو په کوم کې چې د عبدالله جان په هکله پکې معلومات دي. راځي چې دغه دواړه پیغامونه یو په بل پسې واورو.
زه محمد علي ولسوالۍ نه خبره کوم. هغه د عبدالله په نوم چې په ننګرهار کې کوم کار پیدا شوی یا څو نسکران د ګلاب خان زوی او زه یې تر زوی ما هغه د لمبر راکړم.
السلام علیکم. زه حبیب الرحمن یم چوکس ستنه درکشه یم سره دی عبدالله د ګلاب خان زوی د لوګر ولایت محمد علي ولسوالۍ د بارې د کلی دماغي حالت سینې دی ننګرهار ولایت پاس کې مینه کې شپول کلی کې د اسرائیل سره دی او ټلیفون نمبر باندې دی لمر زنګ راوخی 0 واویا 2 نوی 4 لوی 2 12 په دې باندې موږ ته ماسو نیسی او عمر تقریبا 14 کلن دی لسره نه دی او په دې باندې موږ ته ماسو نیسی. سلام علیکم.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. ګرانو اوریدونکو که د نن ورځې دغه پروګرام په آزادي رادیو کې وانه ورئ تاسو کولی شئ چې د آزادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ. د تلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې هم د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
معلومات
د ننګرهار د ګوشتې د ولسوالۍ نه زه پندم احمد تاسو سره په تماس کې ما زما زوی محمد رحیم نام دی چې دا نهه کاله کېږي چې د پېښور نه نادرکه شوی دی. تر ننه پورې موږ ته هېڅ معلومات نشته دی که چېرته محمد رحیم په خپله او یا نور دوستان دا اعلان واوري چې زموږ سره په دې شمېرو په تماس کې شي. 0001 1 4 2 9 او یا دې ازادۍ رادیو ته خبر ورکړي او خپله شیرني دې ترلاسه کړي. په اخر کې شمېره بیا وایم 0001 1 4 2 9. والسلام. دا ازادۍ رادیو تاسو ته اورېدونکو سلامونه وایم. محمد سعد میوان مو د سوالیل موږ یو عجز چې موږ مست په څخه شین کې پراته وو. دا کا زینې د پیلو ایران ته موږ په کړی افغانستان ته میوان مو سوالی ته راځي و سورک دی هیڅ معلومات نه څه کې چاته معلومات موږ ته په دې کې راځم دی چې پر وسه او و اندل سا او ونی درې سا او څنګه یې شمیر بدل بیا 0 1 0 1 9 9. هلو السلام علیکم. زه د بادغیست ولایت نه غواړم چې ورسره یم د تحقیقاتو نه کړی څه خبره چې ځان خبرې کوم. زما یو دا کا زوی د نوی محمود ته دا عبدالله ورور دی دا عبدالله مسکر زوی دی چې دا وا مسکر د کور نه درکړه کار ته ماته مزه پاتل باندې ماته راکړه 500 روپۍ شیر نه لري. والسلام.
زه رشید په پکتیا ولایت ګردیز نه تاسو سره د پیغام ته ځم. یم نه یو ورور چې دې کې باندې سوال یو دا نادرکه سوال دا غواړم افغانستان د دلته نه نادرکه سوال د درې میاشتې کېږي کابل رپورټ کې که هر څوک دې په اړه معلومات لري نو ماته دې دغه شمېره زنګ وکړي 0 7 9 9 0 0 5 0. خدای دې چې ما د پیغام ډېر ځل نشر کړي.
السلام علیکم. کریم الله کامران یم له مرکز ترینکوټ سره مستاسره اړیکه نیولې ده. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ یو الکتی چې د یو لسکاله په عمر کې ورک شوی دی د شپږ وکاله کې شنه درکه دی که یادې زما خپل زما ژغاوري یا چا سره معلومات کې زما سره دی په دغه کټینګ کې 0 1 9 2 0 5 0 3. یو ځل بیا 0 1 9 2 0 3. د پلار نوم یې الله نظر دی. اصلي نوم یې خدای نظر دی. په الله نظر مشهوره دی. که دی زموږ غاوري یا چاته معلومات په دغه شمېره کې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي او د ډېرې غټې جایزې خاوند به سي په حقیقت. وسلام.
تاسو کوم خبرې کوم مکر له ولسوالۍ د غزي له ولایت څخه امام دا کار وای ورک د عبدالجبار نیمی د عبدالظاهر زوی ده. که هر چا ته په حال کې صدقه کې په دې سره د مرتزان ووي 0 1 0 1 4 5 5 5 5. شماره یې خپل بیا تکرارو 0 1 4 5 5 5 5.
یو نیکه ورک یې السلام اکا نمیزی د کندهار ولایت دی د میاشت ولسوالۍ دی او کریا کلی یې کرزګی دی. که چیرې یا زموږ غږ اوري یا د غزګي یا پیداسو په دغه شمېره زموږ ته زنګ ووهي. زما نمبر دی 0 1 1 1 3 0.
السلام علیکم. زانم اجول خان دا کوم دوله زما زما ترجو دا اجار سلام میگی اول اس کله کی فون نه درکه دا کار چاته به دا په اصل باندې معلومات یا خپل زما دا غوري یورو جان می جناصر دا یورو نوم اکبر خان دا بل رضا خان دا او د بل نوم جنت دا کار چاته دا بل په اصل باندې معلومات یا ماته به دې شخص مې ربان زنګ وی 0 1 0 0 0 9 2 2 2 5. مارې زولې بیا تکراروم شو 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پښتانه په کرخه د ما ورور د علي عارف خان نامیږي پنځه کال کېږي چې دا په ملي اردو کې لاړ ده، هېڅ سپاتې نه لګېږي چې دا مل ده که ژوندی ده، او که ژوندی وي په دغې شمېرې دې زنګ و صفر اووایا پنځه پنځوس اووایا نه سوه څه دېرش. وسلام.
تقریباً خبر
تقریباً زمیر یو ګران دوست تاج بخت د پلار نوم احمد عزیز یو کال رئیس کیږي چې نادرکه شوی ده. مخکې یو تقریبا شل ورځې مخکې د کونړ څخه یو دوست زنګ وهلی و ازادي راډیو ته چې پندغه نامه د تاج محمد ولد عزیز یو دلته یو نفر شته ده که چیرې زما غږ اوري په دې شماره دې زنګ وهي 0 2 2 2 2 5 2.
زه د روزګان د ولایت د چارچینو د ولسوالۍ د کښت رسمي سره په تماس کې یم. زه حضرت محمد سردار محمد په کور وایم چې زما ورور سلطان دی چې عمر یې د اته کال دېرش کالو دی. بلې انډول ورسره د سینما د مالي اخلاص اکا په کور وي د اته کاله کېږي نادرکه دي. نو چا وویل چې موږ ته هلمند کېدلي دي په غاونو کلو کې خو چې موږ یې کوشش وکړو نه کړه پیدا. بارہ دس آواز تم شت چیران تکلی کا پیران کی کا پاکستان کی کا بندی کا بین مازا اور یا بل اور دن سر یا ورسرا یا دلی یا بل مرگری دلی مسجد پدا وش میرا کی تن وے کی سفر و سفر اپ دوا و یو سفر دوا سلور یا تلفن شمیرا پلا تکرار و سفر و سفر اپ دوا و سفر یو سفر دوا څلور کار چا ایدلې یا معلومات یا بندي یا بنځما زغ اوري په دغه شماره کې ما ته ټلیفون وکړي اوه لک روپۍ شرینې مدد پیغام ورکول کېږي. السلام علیکم نخلاصه ما
معلومات شیرینی
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځ لپاره د ازادي راډیو د ورکوښو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکوښوي عزیزان ولټوي. د نن ورځ لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري. د تا بهیر کبا په یاد یم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
دا ورکوښو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دی پروګرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزیس پکې پیدا شي.